سلامونه ستړي مشه زه سفیو الله ستانه زایم د ازادي رادیو خراغلاست و ایم نن سه شنبه د 14 کال د مرغومی نه ما د 2015 کال د دسمبر دیرشمه پیل په خبرونو کو. د جرمنی یوې محکمې پر یهودانو د برید د پلان په تور د یو افغان د زندانی کولو امر کړی. د جرمنی د عدالت فدرالي محکمې د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي دغه افغان د نومبر په 15مه په ډنمارک کې د جرمني په غوښتنه نیول شوی او د یکشنبې په ورځ جرمني ته وړل شوی. د بیان په اساس دغه کس تورن دی چې د ایران په جاسوسۍ له یو بل تورن افغان الاصله ډنمارکي سره یې اړیکې درلودې. داسې انګیرل کېږي چې تازه نیول شوي افغان د ایران په جاسوسۍ تورن افغان ډنمارکي سره ژمنه کړې څو یو درېمګړي ناپېژان ته وسله برابره او په جرمني کې پر یهودي اهدافو بریدونه وکړي. 53 کلن ډنمارکی افغان هم تېره جون د ډنمارک په ارهوس کې نیول شوی او دمګړی په جرمني کې تر محاکمې مخکې په توقیف کې ساتل کېږي. هغه د ایران د سپایي پاسداران ځواکونو له قدس ډلې سره په همکارۍ تورن دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي شکمن جاسوس هڅه کوله د بریدونو د ترسراوي لپاره خلک وګماري. ایران هغه تورونه رد کړي وو. یو امریکایي چارواکی وایي افغانستان د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د بشري مرستو څخه یو سنټ هم نه ترلاسه کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري پروګرامونو د تمویل لپاره د 2 میلیارد ډالر ژمنه کړې. د بهرنیو مرستو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جرمی لیون ټینګار کړی افغانستان او یمن به د امریکا له پیسو هیڅ شی ترلاسه نه کړي. هغه زیاته کړې واشنگتن شواهد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو یوه برخه طالبانو ته رسېدلې او ولسمشر ټرمپ به هیڅکله دا ونه زغمي چې ترهګرو ډلو ته د مالیه ورکوونکو یو روپۍ هم په لاس ورشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ وویل که ایران نوې اټومي موافقه ونه مني او خپل توغندیز او اټومي پروګرامونه پر مخ بوزي نو هغه به پر ایران د اسرائیلو د نورو بریدونو ملاتړ وکړي. هغه د فلوریدا په مارالاګو ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یوې غونډې په ترڅ کې وویل زه اوس اورم چې ایران هڅه کوي بیا ځان برابر کړي او که دا پېښ شي موږ به ودروو. ټرمپ اشاره وکړه چې که د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ناکامې شي نو سمدستي مداخلې ته به اړتیا وي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي لوړ پوړي سلاحکار علي شمخاني په ایکس پاڼه کې ویلي د ایران توغندیز او دفاعي وړتیاوې د مهار وړ نه دي او د چا په اجازې نه دي تړلي. هغه زیاته کړې هر ډول یرغل به د سمدستي او سخت غبرګون سره مخ شي داسې چې د طراحانو له تصوره به هم بهر وي. اسرائیل د جون په میاشت کې د 12 ورځو لپاره له ایران سره جګړه وکړه او له امریکا سره یې په ګډه د ایران مهم اټومي تاسیسات بمبار کړل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می قبول کی قدرونه او پروزکون کو یو سلی به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول قدرمن نه پروزکون کی برترو غو جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بوم پته می خو جا ګللی زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مې راستاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمنه وپېژندل. د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو. د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک ده څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جاګوللی کون کو له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنه زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل قلم کتاب او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړي. رونا خوشو زکان کوز مرسته سو دنن ورزی در لسم لوست موضوع زکیه خود داده دیده. ولو چی مرمن زکیه خود داده دی سوک و سداول شخصیت و کم قارون سر ترسه ویدی او سرنگ مرمن زکیه خود داده دی و کول اسپای در پانستان پا تاریخ می قل نمزای پرزای که او در پانستان یول نمیالی و افغان و مشهور و زدور و مرمنو لجملو سخه شمار سه. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله ولو چی زکیه خدادادی سوک و میرمن زکیه خدادادی زکیه خدادادی سوک ده زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهور شزینه ورزشکارا او د مقاومت او اراده سمبول ده درنو خوشوز دکون کو ولو چی میرمن زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهور پرمختللې شزینه ورزشکارا د سپورت په برخه کې او همچنان د مقاومت او اراده یو سمبول یو بیلګه ده هغه په دیر سو و ویم مریض کال کی د هرات په شار کې زیږیدلې ده ولوچی میرمن زکیه خدادادی په در سو و ویل مریض کال د هرات په شار کې زیږیدلې ده د خپل معلومات او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکول شو چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي میرمن زکیه خدادادی که څنګه مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله ډیر زیات ستري ننګونی د ژوند د بریا پر لور باندې راغله که څنګه هم د ډیرو زیاتو سترو خندونو سره مخامخ شول خو بیا هم د دوه ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود میرمن زکیه خدادادی وکول شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمار سي زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي درنو او خوږ زده کوونکو ولو چې میرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یې هم اشتراک کوونکې ده د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوې ده یعنی دا یوازینی لومړني افغان میرمن وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د میرمن زکیه خدادادی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه میرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته درنو او خوږو زده کوونکو ولولو چې میرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه یو تاریخي صحنه وه ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغان میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول یعنې دا لومړی ځل و چې یو افغان میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت له امله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه درنو او خوږو زده کوونکو کوم سفر چې میرمن زکیه خدادادی شروع کړی و دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن وه د افغانستان کوم وضعیت چې وو د هغه له عمله څخه دې نسوی کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات وه بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلاتو سره هم دا مخامخ شوله اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه دې نسوی کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دوی وکولی شوای د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي اهمیت او د مقاومت سمبول درنو خوږو زده کوونکو زکیه خدادادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغان میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي پښون کې ډیر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دوغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمن ته کوم پیغام پرېښودل دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغانې ښځې حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم که څه هم افغانې میرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د معلولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د معلولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو او خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغانو ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغانو ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې ښکارندویي کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. که چیرې یو څوک په خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام. زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دوی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټا کړي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دوی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکاره نه ده، بلکې هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. درنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکاره ده، بلکې د دې ترڅنګ هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله که چیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیه خدادادی په پارا اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه میرمنه وه چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو میرمنو له جملو څخه وشمارل شوه. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه میرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیه خدادادی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپېژندل میرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوئ. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه و، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او هم چنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تېره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني میرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او هم چنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکهلا و احترامات می اومنی قدرمون و درونو زکون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شرغ واس فهم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع کوم په تر می درنو ګل لیز زکون کوله که څنګه چې زمرا تاسو مضمون د افغان مشوره مرمن اړه باندې نن ورځ به مراته تاسو افغان مشوره مرمن او پیژنو او د حقوقي تجربه په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو لکه څنګه چې پتیرو لستونه کې مراته تاسو زمرا ګران هیوا د افغانستان زړورګي کار مانی افغان غشتل مرمن و پیژندل. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی او اتل افغان مرمن تر پیژنو. هله د چې د درس تر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږو او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي، ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې دا ستاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغاني مېرمنې پیژنو، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ استاسو د نن ورځې سپارلسم لوست موضوع شکردخت جعفری د لولو چې شکردخت جعفری څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي دي. شکردخت جعفری، شکردخت جعفری څوک ده؟ شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلی ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکرداخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکرداخ جعفری په 1992 کال د دایکنډي ولایت په سنګتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده، او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی، او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکرداخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته ولاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکرداخ مېرمن شکرداخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله، او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې، او په دې برخه کې یې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکرداخ جعفری په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکرداخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغه شوله، او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله، یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چش کیږي په پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړي، یعنې دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري، او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې یې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري، او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړي دي. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغېزې کمې شوې، یعنې کله چې دغه وسیله رامنځته شوله دغه قومي شعاعګانې چې کومې اعتراضان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژیو څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کومه اختراع وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله، او د سرطان د درملنې یې نور هم شکرله، یعنی د هغې د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدیل او تغییر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي، یعنی کله چې شکرداخ جعفری دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمیرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري، خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکرداخ جعفری د زیمتر جعفری اختراع په وسیله سره وکولای شوای چې د سرطان د ناروغي هغه شواوي یا هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي، او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزه او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکرداخ جعفری جایزه او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزه او ستاینلیکونه ترلاسه کړی دی. شکرداخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه د زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنې کله چې شکرداخ جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړله نو د دې په واسطه سره شکرداخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمیرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمیرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه شکرداخ جعفری خپلې دکترا چې وه په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مهال چې کله شکرداخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا له سترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د ښځو او ځوانانو لپاره شکرداخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکرداخ جعفری ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نسي ګرځېدلی او هیڅکله هم نسي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکرداخ جعفری میرمن وه، یو افغانه میرمن وه، یعنی په خارجي هیوادونو کې نه و پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړله. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې وه د هغه سربیره هم شکرداخ جعفری خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکرداخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړله چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکرداخ جعفری یو پیغام چې ټولو افغانو میرمنو ته پرې ایښی دی هغه دا دی. شکرداخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شکرداخ جعفری وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې ته ښځه یې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شکرداخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکرداخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی او به شکرداخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکرداخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکرداخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکرداخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکرداخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دې سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دې سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دې ترلاسه کړي دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو میرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټول فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولای سو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. درېیم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي. یعنې میرمن شکرده جعفري د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي او کولی سي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګورې درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړی دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دې خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دغه هنر د نه پیژندنو له امله څخه په ټولنه کې وروسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړي په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپلو ځانو څخه جوړ کړي، ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده، یعنی میرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښو میرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې میرمنو له جملو څخه وشمېرل سو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفري څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شري، شکردخ جعفري څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفري په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپریږي.
د دې خبرونې له لارې تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د ازادي میلمه
سلامونه ستړي مشي. د ازادي میلمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکواله او شاعره فرزانه زیار میلمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمړنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لستې، خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و؟ اوس هغه په کوم کارونو مصروفه ده؟ لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ میلمه پروګرام کې درې همدا پوښتنې کوو. د دوی نه به واورو او همدارنګ د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي، دغه پړه به هم له فرزانه وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي، مننه له دې چې وخت پرې خود چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو په اړه باندې راته ډېر وایه چې مدلته که څه هم یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي. د ښوونځي د نمړې ورځې په اړه درته وایا چې چا ښوونځي ته وړې وي، شوق د زده کړو سره څنګه و؟ یو بل شی چې ما ستاسو په بیوګرافي کې وکتلو دا چې تاسو دولس کاله مکتب په ډېر کم وخت کې والی دی، د دې شوق علاقې په اړه مو راته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېر جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم. مشرانو په ټولو کې لما څخه لویه نورونه خویندې نه و. نو داسې حالت و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و، یعنی بخی او جالب شه وکنه زکه مونږه با مهاجر وو بیا کله چې بیرته افغانستان تراغلو نو زه هغه وخت ډیر کوچنی وم یعنی تقریبا د 4-5 کلو با او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه وو یو ورځ داسې په کلی کې اوسېدلو اوس هم همغه خپل ځای کې اوسېږو نو یو ورځ بیرون ووتلم خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساطري کوله دلته په ساتریو په پټ پټونیو په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د وبخی دی پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده اوبه روانې دي بیالوه او د دې بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی وه نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې خدای لکه مینه مې چې ورسره وي ورغلم د کتاب مې راواخیسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه بس خپله لوبه مې پرېښودله کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته کور ته راغلم مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی وایم نه پوهېږم د پولې په سر پروت وم ما راواخیسته او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا که نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي بیا دله چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه یو وړکی وغه هغه ویل چې دې د ما کتاب را نه پټ کړی ده اوس د ما کتاب بېرته راکړه نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم ځتې دلته مې په ژړاګانو پیل وکړې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تاته نه درکوم خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته وایي چې زه سبا تاته له بازار نه بل کتاب را وړم دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي نو نما زده کړې له همغه کتاب نه پیل شوې په همغه کتاب د ما مور ښه وه یعنی سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه خو بیا هغې لوستل کولی شوه لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي بس همدا کتاب او زما د املا او د زده کړو پیل وه همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې ما به دا درس بیا بیا لیکه بیا به مې زده کوه او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شمه زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستلو لیکل زده کړم نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو د دې څخه وروسته به زه مسجد ته تللم مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلې وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه نو په اول صنف کې نه کېنم زه اوله که تنبله کې نه کېږم زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده وایم زده مې ده ته ما ته راوله هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم بیا هغه راته ویلې خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې زر مې ویلې بیا مې ورپسې راته وایي یو ماتنی په خپل په میز په سر باندې پروت وی او کتاب نو نه پوهیږم چې دا به د څویم سم کتاب ویلې خی چې را درشه بچیا ته دا کتاب ماته ولوله چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته نو پلار ته مې ویلې چې زه د لور به دې په دویم سم کې کېنو چې دا دومره تیزه ده لایقه ده نو موږ هم اول سم دې پرېږدې په دویم سم کې به یې کېنو او هغه کوم اداري اجراات چې وه هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول د ټولو مضامینو کې تکړه وئ که نه کوم مشخص مضمون و چې هغې کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر وه لکه 12 کاله مکتب مو په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده
په 12 کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده
یعنی شپږ کاله مکتب مو ویلی ده
او مننه خیر اوسې څلور کلونه داسې وه چې د دې اصلي علت دا وه چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې وه د نجونو تعداد کم وه څوک دونه مکتب ته نه تلل او بل دا رواج وه په کلو کې ویلې به چې مثلا ته 4-5 مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده لوستلو لیکل د زده کړې او خدای دې وپېژندل لمونځ د زده کړې نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت راسره وه چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به یعنې ډېر به یې راته نه ویلې خو بیا به هم د ټولنې اغېز وه کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي چلی مکتب څه کوي یا بېلاري کېږي یا څنګه خو خبرې وې په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وې په کلو کې نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل سمف ته
ریاضي دې څنګه زده کوه لکه ریاضی، هندسه، مثلثات بخصوص د لوړو صنفونو کې دا ډیر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم زه خپله بکې ډیر زیات تنبله وم. دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول. تاسو څنګه دي آمادګي نیوله؟
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی. یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ. لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، ولسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و، چې یعنې له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هم څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی و، ډېر به له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسه ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پروفیسوره وم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره ومه. خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي، یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وي، یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل، یا څنګه قصه وه. خو مقصد
کم مضمون دی و پا جلا جلا دی مکتب هم ویلی، خو بیا مطمئن دست شوق او دغه یو مضمون سره د چاوی سکه مضمون خوخی ده.
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نو ډېر علاقه به مې له دې دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و. دا به مې ډېر زیات لوستله، او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه. د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ، او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات روان دی ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوندلیکو د شیبه مې چې لوستل، دی به ډېر زیات خوند راکوه، یعنې ډېر به سر خوشحاله وم.
پښتو مو یاد کړه، فرزان جان پښتو مو یاد کړه، چې دا پښتنه مې رنه شي. د چې بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و، کنه کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي، یا دغه شوق؟
دا به هم درته وایم، دا به ستا ټوله قصه وکړم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف به چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنی له مخې مې کتاب روښانی کوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالست ته ویلې، ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنې لکه خبرونه چې وایي، داسې به یې ویلې. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر مې راغلی کنه، نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابېږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو راځه یو امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازمایمه چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر مې واخیستله. په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم، نو چی نشته ورته. نو کانکور پر مې چې واخیسته، کانکور پر امتحان کښېناستمه، خو خیر څه پوښتنې مې زده وې او څه مې نه وې زده، خصوصا په ریاضیاتو دښمن باندې ډېره نه پوهېدلمه، خو تور مې کړله. نو او په اجتماعي مضامینو، مثلا دیني مضامینو، ادبیاتو د موضوعاتو کې بیا ښه وم، خو څه مې حل کړه او څه مې نه و زده کنه. دا خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول سره مخ وي.
بالکل.
خو کله چې نتیجه راووتله، مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی وه، او یو زه پکې کابل پوهنتون ته کامیابه وم، چې دا نو بیا ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای وه، چې کله راباندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابی. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه و. مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به یې ووایې، څنګه به شي، اوس غواړي چې پانتونو وایي کنه تعجیل اخلي کنه خوشی کوي پرېږدي، یعنی دا قصې تر یوې هفتې پورې هم دا تلی ورتلی کنه چې اوس سفتینه مه کوم پانتون کې کنه. اوس سلامه مې پلار راته ویلي چې دا څلور سفتینه مه کوه، یو څو ورځې ورشه بیا که چېرته نه شو نه تللی، یعنی نه شوی تللی، بیا به پس له هغه نه تعجیل واخلی. وایم ښه هم داسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته او ډېر لارې سره هم بلده نه یم،
ځکه
کورم لرې وه او ډېر ښار ته نه تللو، ډېره بلده نه وم. نو خیر پلان مې راسره لاړه، سبتینام مې وکوه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم، په دې لاره کښې م ډېره ښه بلده شوم، موټرو سره م بلده شوم. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې، پلار مې راته ویل چې لور اوس تعجیل اخلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم، زه وایي لور تکړه یې، همداسې زه او راځه، نو څوک دې څه کوي، ته خو نه مختلایقه چلی، همداسې زه او راځه، خپل درس دې وایه، چا سره کار مه لره. نو هماغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې، که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصه.
څو ساعته لاره ستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کښې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه. یو نیم ساعت
کرایه دی بیا څنګه کوله؟ دا مصارف د چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي، که څلور کاله حساب کړي دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي، خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې، که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځان ته راغواړي، ټکسي کې ځې
پیسې اخلي، یو دا وي چې بس کې ځې، که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم، پنځه روپۍ به مې ورکولې، او دې خوا ته به هم یعنی داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې را نه شي، مصارف یې ډېر نه شي. نو
کله داسې شی و چې پیسې در سره نه وې، پوهنتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته، لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي، کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي، تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی، یوالې چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم، دا درس وایم، دا ډېره ده. کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به را سره نه وي، ځکه چې یو خو مې پلار بې پیسو نه پرېښودلم په هېڅ صورت، کنه د هغه ډېر کم معاش و، ډېر کم معاش و، بې حده کم معاش و. مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم، کنه داسې نه و. پلار مې نامخته خپل کار کوه، ښه و، ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا و چې ما په کور کښې شاګردان درلودله، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، هماغه فیس هم ماته بس وه، بیخي بس وه. مګر دا واقعیت و چې پیسې به را سره ډېرې وي، ډېرې به نه یعنی د خپل مصرف په اندازه به را سره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله، یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کښې ملګرو سره چکر نه تللم، هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کښې نه تلم، بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و، تلم او راتلم. ټول به راته حیران پاتې ووایي دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کښې نه ویني، بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کښې بیا وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه، او که چېرته ما لږ پوهنتون کښې ګرځېدلې وم یا خو دې خوا مې ساعت تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله، که نه په ما به شپه کېدله، نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خویندو ورونو په اړه درته وایه، کورنۍ کې
همدې ډېر څه کښې تېر شه چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته.
د کورنۍ په اړه درته وایه، خویندو ورونو په اړه درته وایه، تا کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې، هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي، او د چا خو تعلیم په نیم کښې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانې خو مې پنځه خوراکانې دي، او بدبختانه ووایم که څنګه، خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړه، ځکه همدا چې طالبان راغلل، نو یوه خور مې په یولسم کښې وه، څوک په لسم کښې وه، څوک په نهم کښې وه، څوک څلورم کښې وه، او یوه خور مې اوس درېیم کښې ده، یوه بله په شپږم کښې ده. نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول، او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کښې ده اوس، او ټول یې په کور دي، او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که پدر رته وایس زکه چې تاسو کلیوال ژوند کړی ده، خار مو هم کتلې پانتون ته تللی یاست، هلته مو خرینجونو سره هم ناسته ولاړه کړې، بیرته په کلي کې د کور کارونه، بیا دنده، زده کړې، د ټول کارونه، یعنی یو څه چې یو انجلۍ، یو افغان انجلۍ باید ولري، هغه کیفیتونه او وړتیاوې ټولې تاسو کې شته. بیا په کلي کې د دغه ډول انجونو لکه ستاسو په څیر باندې، یا په ټولو کې هغه انجونې چې زده کړې هم کړې وي، هغه د کلي کې مې وړتیاوې چې وي هغه موږ ټول زده وي، د دې لپاره تقاضا عموماً څنګه وي؟ لکه کورنۍ غواړي چې خپلو زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي، او که نه د دوی په اړه نظر بل څه ده؟
ډېره دقیقه نه پوهېږم، مګر دلته خلک پخوا به یې که زده کړو ته ارزښت نه ورکوه، خو اوس بیا زده کړو ته ډېر ارزښت ورکوي. یعنی مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم، یو وخت چې زه پوهنتون ته نه تلم، که نه خو طبعا اول کې ډېر زیات مخالفتونه وه، ویلې چې نه دزي، بعد دا خلک خبرې کوي، دا د هغه ده. مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړ، پوهنتون ته لاړم، یا مې وظیفه واخیستله، یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم، زه یو څوک شوم، بیا ډېر زیاتې قدر وړ شوم. اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم، بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی، یا استاد په خزای باندې کېنوي، یا حتی د مشرانې ښځې دا توشک راته داسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته ما څنګ کې کېنه، ما سره کېنه، یا د تا خبرې راته ډېر زیات ارزښت لري. یا کله چې یو فاتحه یو څه وي، هلته زه قرات وکړم، یا دین په اړه باندې وغږېږم، ټول راته ډېر زیات غوږ وي. یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم، زما احترام ماشاءالله شکر دی بې حده ډېر شوی دی. یا د خپل شاګردانې مې چې وي، شاوخوا راته راچرپی روي، وایي چې استاده مو ده، یا په دې واده کې که نه، یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو، تر ټولو ډېر ماته قدر راکوي. یا هغه څه رسم و رواج چې دی، که نه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه، دا وکړه نو
کار پاړه مورته وایست. سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوئ، شاګردان لری، نور په کومو برخو کې کار کوئ، او کارونه څنګه دي؟ عاید ورنه ترلاسه کولی شي؟ ښه عاید ژوند ور باندې چلیږي او که نه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم، د ماسپښین له خوا نه هلته ځم، او په شخصي مکتب اقره مدرسه کې استاد یم، هلته تدریس کوم. او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم، د پښتو لیکنو، پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ یې کوم، د موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله، پښتو ژبې ته مې کار کوه. او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم، مثلا په سویس کې، هالند کې، جرمنی کې، لندن کې، دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم، او دوی ته یوې ته پښتو ژبه ورزده کوم، پښتو املا ورزده کوم، انګلیسي ژبه ورته تدریسوم، او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم. او دغه کارونو کې مصروف یم، او نور خپلې لیکنې
کوم. دا خو ډېر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان؟ دا ډېر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي؟
د چا خبره، ټول ورځ بیکاره ناسته یم، نو د کور کار ډېر نه کوم.
عاید یې ښه ده؟
ښه ده، زه ترې ناراضي یم. ولې نه، هو اوس پر ډېره مو ژوند ډېر بدلون کړی ده، او ډېره ترې خوشحاله یم.
فرزانه جانې، د پښتو کامن وایس په اړه راته وایه، د دې کارونه څنګه دي، تاسو څنګه کار کوئ، څنګه پښتو غږونه ثبتوئ، دا سیستم یې څنګه ده؟ کلنډو کې راته وایه.
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندار جهاني لخوا څخه دا پروژه شوی ده، او دا د پښتو غږونه ثبتوي، د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کړي، او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي. یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده، تر څو چې پښتو ژبه آنلاین شي، کنه؟ او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی ده، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي. یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 3 سره 3 شپږ یا ساعته کار ثبت شوی ده، یعنی دوغونه ساعت جمله ورته ثبت شوی دی او زرگونه کسان پکی کار هم کوي. ډیر زیات نور غږونو ته اړتیا ده او همدارنګه تایچوی غږونه هم دوه درس دي او په دې کې ګډونوال چې دي شپږ زره او نه سواتیا کسان دي چې یعنی د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په شپږ زره او نه سواتیا کسان پکې کار کوي او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله ونه توانېدی، داسې هیله من دی چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي او کوم کار او کوم هیلې چې ته لرې هغې ته ځان ورسې؟
هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه دې په کابل پوهنتون کې استاده شم. ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلې فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له سړی نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړه ماسټرۍ ته مې امتحان ورکړه چې له نیکه مرغه بیا مې وکولی شوې چې کابل پوهنتون ماسټرۍ ته هم بریالی شم. او په ماسټرۍ کې هم درې سمسټره مې ولوستله چې په دوو سمسترونو کې زه اول نمره وم او په یو سمسټر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټرۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هیله ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسېږم.
ماسټرۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماسټرۍ مو درې سمسټر ولوستل او یو سمسټر بل پاتې شو.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پوهنتون کې استاد شي او یو ورځ داسې راشي کومې نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای د پوهنتون کې هغوی ستنې شي، تاسو استاد شي او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي او پوهنتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت دې راکړو، خبرې دې وکړې، راسره پروګرام کې درسره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، ښکلي پروګرام کې مو خپلې خاطرې درسره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت.
مخه.
گلاب گلاب خانان میں پردے مزدورے ملوشی چی گلاب گلاب خانان میں پردے مزدورے ملوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی
بند خوک شمت دارا چپ پل و تل دش پیشی تشکرے ڈوڑے دی گرما دمنگیو بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور ملوشی
پردے مزدور ملوشی